आज व्यू 360 में बांग्लादेश में तलबा की तरफ से सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए एहतजाज। बंगाली तलबा के लिए ये मामला क्यों अहम है, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असद अल्लाह खालिद। बांग्लादेश में मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में अब तक 130 से ज्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में कर्फ्यू नाफिज है। इस साल होने वाले मुतनाजा इंतखाबात के बाद चौथी बार वजीर आजम बनने वाली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए तलबा का ये एहतजाज सियासी मुबसरीन के मुताबिक एक संजीदा खतरा समझा जा रहा है। ये मुजाहरे बुनियादी तौर पर फ्रीडम फाइटर कहलाने वाले उन लोगों के खानदानों के लिए मुख्तस 30% कोटे के खिलाफ हो रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज के नतीजे में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले अपनी एक मातहत अदालत के फैसले को मुस्तरद करते हुए सरकारी मुलाजमतों में ज्यादातर कोटे को खत्म कर दिया। ताहम इस फैसले के बाद एहतजाज करने वाले तलबा के नुमाइंदों का कहना है कि अभी उनकी तमाम डिमांड्स पूरी नहीं हुई और हुकूमत ने भी दारुल हुकूमत ढाका में कर्फ्यू हटाने का ऐलान नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस एहतजाज के जारी रहने की क्या वजूहात हैं, क्या बांग्लादेश की हिजब इख्तलाफ इस मसले को भड़का रही है और सरकारी मुलाजमतों में इस कोटे के खत्म होने से बांग्लादेशी यूथ के मसाइल किस हद तक हल हो जाएंगे। बांग्लादेश में कई दिनों के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं और हुकूमत हालात को काबू में रखने के लिए सख्त इकदाम उठा रही है। फौजी दस्तों को दारुल हुकूमत ढाका और दीगर इलाकों में गश्त करते हुए देखा जा सकता है। मुल्क में कर्फ्यू की वजह से शहरियों के रोजमर्रा मामलात जिंदगी मुतासर हैं।
दीने आने दीन खाई जावा
वो लोग जिनका इनसार अपनी यौमिया आमदन पर है सबसे ज्यादा तकलीफ में है। लोग तब हुकूमत से मोहब्बत करते अगर वो अमन में होते और जरूरत की अशिया की कीमतें कंट्रोल में होती। अब कोई भी मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करता क्योंकि रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी की कीमतें कंट्रोल में नहीं, हकीकत में कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। कारोबारी तबका अमन में नहीं है, दहाड़ीदार मजदूर भी सुकून में नहीं है।
नेट नहीं,
हम किसी से भी राबता नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट नहीं है। हम बाजार नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है। कानून नाफिज करने वाले हमें हिरासत में ले रहे हैं, फौज के जवान हर तरफ मौजूद हैं और कोई कहीं नहीं जा सकता।
बांग्लादेश की आला तरीन अदालत ने इतवार को सरकारी मुलाजमतों में ज्यादातर कोटे खत्म करके भर्तियों के लिए मेरिट पर जोर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के कई शहरों में तनाव की फिजा बरकरार है। एहतजाज करने वाले तलबा का कहना है कि वो तशद्दुद में मुलविस नहीं है और हुकूमत इसके जिम्मेदारों को तलाश करे। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना की हुकूमत ने 2018 में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। ताहम गुज़िश्ता माह एक हाईकोर्ट ने इसे बहाल कर दिया, जिसके बाद सरकारी मुलाजमतों में मजमूई तौर पर 56% कोटा बरकरार रखा गया, जिसमें 1971 की जंग में शिरकत करने वाले अफराद के खानदानों के लिए 30% कोटा भी शामिल था। अदालत के इस फैसले के बाद से बांग्लादेश की कई यूनिवर्सिटीज में एहतजाज शुरू हुआ, जो शुरू में पुरम था लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते मुबैना तौर पर हुकूमत नवाज ग्रुप्स की जानिब से एहतजाज करने वालों पर हमले के बाद ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसके नतीजे में हुकूमत ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इतवार को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इस कोटे को 5% तक करने का हुक्म दिया और अपने फैसले में कहा कि 93% मुलाजमतें मेरिट पर दी जाएंगी। बांग्लादेश में इंटरनेट और टेक्स्ट मैसेज सर्विस जुमेरात से मुअत्तल कर दी गई है, जिससे मुल्क भर में 17 करोड़ अफराद मुतासर हुए हैं। पुलिस अवामी इस्तेमाल पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल का कहना है कि उम्मीदवारों के लिए मुलाजमतों के मौके खुले और मेरिट पर होने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के एपलेट डिवीजन ने आर्टिकल 104 के मुताबिक इस कोटा सिस्टम का हतमी हल दिया है, यानी 93% कोटा आम लोगों के लिए, 5% कोटा आजादी के लिए लड़ने वालों और उनके लवाहिकीन के लिए, 1% अकलियती बरादरियों के लिए और 1% थर्ड जेंडर और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए।
बांग्लादेश में जारी तलबा की कोटा तहरीक की हमायत में अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी बांग्लादेश के सफारतखानों के बाहर और बंगाली तलबा की हमायत में मुजाहरे हो रहे हैं। कल अमरीकी महकमा खारजा ने बांग्लादेश में नाफिज कर्फ्यू में मौके पर गोली मारने के अहकाम की मजम्मत करते हुए इन्हें मनसूख करने का मुतालबा किया है। پاکستان میں بھی سرکاری ملازمتوں سمیت مختلف شعبوں میں کوٹا سسٹم رائج ہے. کراچی سے محمد ثاقب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ثاقب, پاکستان میں ملازمتوں کا کوٹا صوبائی اور وفاقی سطح پر کیسے کام کرتا ہے؟
اسد, نہ صرف بنگلہ دیش میں بلکہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جو کوٹا سسٹم ہے وہ تعلیمی اداروں میں اور ملازمتوں میں, سرکاری ملازمتوں میں دونوں ہی سطح پر رائج ہے. اور پاکستان کی اگر آپ نے بات کی تو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کا آرٹیکل 27 کے تحت جو ہے وہ کوٹا سسٹم رائج کیا گیا ہے. اور اس میں جو میرٹ کا ہے وہ صرف جو ہے, اگر ہم میرٹ کی بات کریں تو وہ جو ہے صرف 7.5% لوگوں کو جو ہے میرٹ, اوپن میرٹ پر اس سرکاری ملازمتیں ملتی ہیں. باقی جو کوٹا ہوتا ہے وہ صوبوں میں اور وفاق کے زیر انتظام جو علاقے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس پر کافی زیادہ سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں, اور بالخصوص سندھ میں جب جو یہ تقسیم ہوتا ہے کوٹا, سندھ کا جو کوٹا ہے وہ وفاقی ملازمتوں میں کوئی 19% ہے. اس 19% میں یہ تو کوٹا تقسیم ہوتا ہے اربن اور رورل ایریاز میں, اور یہاں پر یہ کافی ایک ہیٹڈ ڈیبیٹ یہاں پر ہوتی رہی ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں. لیکن 73 کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے پہلے بھی یہ کوٹا سسٹم موجود تھا, لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ 20 سال تک رہے گا, اور 20 سال کے بعد اس کوٹا سسٹم کو ختم کر کے اوپن میرٹ سسٹم لایا جائے گا. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, اور 1999 میں ایک اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی, اور اس کے تحت 20 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا. یعنی کہ 1993 میں جو کوٹا سسٹم ختم ہو رہا تھا پاکستان میں, اسے 2013 تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا. باوجود اس کے کہ مختلف کورٹس نے, اور خاص طور پر اس پر جو وفاقی شرعی عدالت ہے اس نے بھی کوٹا سسٹم کو اسلامک انجنکشنز کے خلاف قرار دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوٹا سسٹم 2013 تک کام کرتا رہا, اور 2013 کے بعد اب جبکہ اس کی جو آئینی مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے, لیکن 10-11 سال کا عرصہ جو گزر چکا ہے اس میں بھی کوٹا سسٹم موجود ہے. اور اسی کوٹا سسٹم ہی کے تحت صوبائی حکومتوں میں اور جو وفاقی حکومت کی جو ملازمتیں ہوتی ہیں وہ صوبوں میں تقسیم کی جاتی ہیں, اور یہی کوٹا سسٹم تعلیمی اداروں میں بھی موجود ہے. اس کے جو مخالف, اس کے جو حق میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ان لوگوں کے لیے لایا گیا تھا جو کہ انڈر پریولیج کلاس ہے یا انڈر ریپرزینٹڈ کلاس ہے, ان کو نمائندگی زیادہ دینے کے لیے یہ لایا گیا تھا. اور جو اس کو جاری رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے علاقے موجود ہیں جن کی جو نمائندگی ہے وہ بہت کم ہے اور وہ انڈر پریولیج ہیں, اور ان کے لیے کوٹا سسٹم موجود ہونا چاہیے. لیکن دوسری جانب اس کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے, اور نہ صرف یہ کہ انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے بلکہ اس سے جو کمپٹیشن ہے وہ بھی جو ہے متاثر ہوتا ہے, اور ان لوگوں وہ لوگ جو کہ اہلیت میں کم ہوتے ہیں لیکن وہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے وہ سرکاری ملازمتیں حاصل کر لیتے ہیں جن کے وہ اہل نہیں ہوتے ہیں.
ثاقب, ایک چیز جو آپ نے وفاق کے حوالے سے بتایا, لیکن صوبوں میں بھی کچھ اسی طرح کا فارمیٹ فالو کیا جاتا ہے, اربن اور رورل میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سندھ کو جس طرح آپ نے کہا کہ وفاق میں 19% کوٹا ملتا ہے, اس میں سے 40% اربن کے پاس جاتا ہے اور 60% جو ہے رورل کے پاس, تو سندھ کے اندر کس طرح کی سچویشن ہے, سندھ کے اندر یہ کوٹا کیسے کام کرتا ہے؟
اسد, یہاں پر جو صوبہ سندھ میں یہ معاملہ کافی زیادہ حساس ہے کیونکہ صرف یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر اربن اور رورل کی تقسیم کی گئی ہے, اس کے علاوہ کسی اور صوبے میں اس طرح کی تقسیم موجود نہیں ہے. اگرچہ وہاں پر کوٹا موجود ہے, مائنورٹیز کے لیے موجود ہے اور معذور افراد کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے, لیکن سندھ میں جو ہے اربن اور رورل کی تقسیم کر کے اس کو یہاں پر 60% جو ہے وہ رورل ایریاز کے لیے یعنی دیہی علاقوں کے لیے, جبکہ 40% کراچی, حیدرآباد اور سکھر پر محیط جو اربن ایریاز ہیں ان کے لیے کوٹا رکھا گیا ہے سندھ سول سرونٹس رول میں. تو اس پر کافی زیادہ سرکاری سیاسی جماعتوں کے درمیان کافی زیادہ جو ہے اس پر پوائنٹ اسکورنگ بھی کی جاتی رہی, اور یہ کہا جاتا رہا کہ یہ کوٹا سسٹم, کچھ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہونا چاہیے اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ موجود نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کافی ہیٹڈ ڈبیٹ رہی ہے, دونوں طرف سے ہیٹڈ آرگومنٹ سامنے آتے رہے ہیں. لیکن اس طرح کی صورتحال کبھی ڈیولپ نہیں ہوئی جیسا کہ آج ہم بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں, اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کا جو احتجاج ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس نے بالکل ایک جو کوٹا, جو مختص کوٹا تھا اس کو بالکل بہت کم کر دیا ہے.
بہت بہت شکریہ محمد ثاقب, آپ ہمیں پاکستان میں کوٹا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے اس پہ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ملازمتوں میں کوٹے کے خلاف بنگلہ دیش میں ہونے والے احتجاج کی وجہ سے ملک کے کاروبار کیسے متاثر ہو رہے ہیں, جانتے ہیں عمران جتون کی رپورٹ میں.
سپریم کورٹ کی جانب سے زیادہ تر سرکاری ملازمتوں کے کوٹے کو ختم کرنے کے بعد کرفیو میں نرمی ہوئی تو اتوار کو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کاروباری مراکز دوبارہ کھل گئے۔ شہر کے عام فروش رمضان علی اور تنویر جیسے کئی دکانداروں نے کہا کہ کرفیو میں نرمی کے بعد لوگوں نے دوبارہ بازاروں میں آنا شروع کر دیا ہے۔
ہم نے صبح دیر گئے دکان کھولی جب کوئی گاہک نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کرفیو میں نرمی ہوئی لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہو گئے۔ ہمارے دو گھنٹے بہت مصروف تھے۔
کرفیو کے باعث طویل آمد و رفت کے راستے متاثر ہیں۔ میرے خام مال کی نقل و حمل کے لیے ٹرانسپورٹ پائیدار نہیں ہے، لیکن ان کا شکریہ کہ اس بحران کی صورتحال میں کم از کم سپلائی تو دے رہے ہیں۔
یہ کاروبار تب متاثر ہوئے جب سرکاری ملازمتوں میں کوٹے کے خلاف طلبہ کی قیادت میں مہلک مظاہروں کا آغاز ہوا۔ ان مظاہروں میں اس جنوبی ایشیائی ملک میں کم از کم 114 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
بنگلہ دیش میں ہونے والے طلبہ کے اس احتجاج کو کیا ملک کے اکثریتی حلقوں کی حمایت بھی حاصل ہے، اور کیا کوٹے پر یہ احتجاج بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو متاثر کرنے والے کسی اور بڑے مسئلے کا عکاس ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں پروفیسر مہناز مومن سے، جو انٹرنیشنل اے این ایم یونیورسٹی ٹیکسس سے منسلک ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ پروفیسر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ سرکاری ملازمتیں ہی تو روزگار کا بڑا ذریعہ نہیں ہے بنگلہ دیش میں، تو کیوں یہ پروٹیسٹ اتنا بڑا کرائسس بن گیا ہے حکومت کے لیے؟
Thank you. First, let me apologize for my broken Urdu. I'll do my best. Okay. So, ye agar aap dekhe, ye kyun ho raha? Student protest kyun itna serious ban gaya? Iska piche bahut sara factor hai. There has been 3 election where there has been no opposition. So the democratic elected Awami League has actually turned into a dictatorship. And ye jo dekh rahe hai naya zamane ka, the youth of Bangladesh, they have never been able to vote because actually no one had that opportunity of vote. So there are a lot of dissatisfaction among people in terms of inflation, sab kuch ka kimat badhta ja raha. So ye sab leke bhi bahut dissatisfaction hai. It is coming from all corners of the society. It's not only limited to the students. So that's why actually the student quota movement just was the tip of the iceberg, but it ignited a lot of different sectors of the society. So they are expressing their dissatisfaction with the Awami League government, with Sheikh Hasina's I would say the autocratic government in a very serious way.
Professor Mehnaz keh rahi hain ki pichle 3 elections jo hue usme opposition kyunki bahut zyada maujood nahi thi, aur ye jo youth is waqt protest kar rahi hai uska sabse bada is waqt concern ye hai ki unko unki frustration sabse zyada ye hai ki unko pichle 3 elections mein shayad vote dalne ka bhi us tarah se haq nahi mila, aur iske alawa jo mehngai hai mulk mein aur iske sath sath جو بہت سی باقی طبقات جو ہیں وہ بھی اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، اور ملک میں جو ایک آٹوکریٹک گورنمنٹ ہے جو کہ جمہوری گورنمنٹ بالکل نہیں ہے، اس کے خلاف ایک احتجاج کی صورت میں یہ لاوا جو ہے وہ کسی حد تک سامنے آیا ہے۔ پروفیسر، حسینہ واجد حکومت نے احتجاج میں تشدد کے لیے اپوزیشن کو الزام دیا ہے، کیا حکومت اپوزیشن کو الزام دے کر اپنی ذمہ داری سے الگ کر سکتی ہے خود کو؟
جب بھی ہم لوگ کا کنٹری میں کوئی ویلڈ کوئی ریزن ہوتا جہاں آدمی کا ڈسٹسفیکشن دے پروٹیسٹ، دیر از آلویز دس اپوزیشن دیٹ دس از کمنگ فرام بی این پی، کمنگ فرام جماعت۔ ایکچولی اف یو لک ایٹ دا کوٹا موومنٹ، ادھر اسٹوڈنٹ لوگ جب بہت ویلڈ ایک ڈیمانڈ کیا تھا جے پبلک سروس میں 56% آف دا جابس شوڈن بی بیسڈ آن کوٹا، 30% ٹو دا freedom fighters. I mean, there are no freedom fighters who are trying to get a job now. So, ye sab kota jata uska family. And actually, what is happening is, most of the time, it's not the freedom fighters, wo uska pas wo mukti yodha ka certification bhi nahi hai. To ye mukti yodha ka certification with bribery, people can get that. And most probably, Awami League ka jo people who are part of Awami League, they get it and they abuse this. So this is why this is why there is so much frustration, anger against the quota. But every time there is a legitimate demand, there is a like a you know jo Sheikh Mujib ka Sheikh Hasina ka government Awami League government jo karti hai wo country ko bolti hai jo bhi koi legitimate demand hai this is against the spirit of the liberation war but I don't think this is going to stick anymore.
پروفیسر مہناز کہہ رہی ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے حکومت اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی یا عہدہ برا نہیں ہو سکتی یہ کہہ کے کہ یہ اپوزیشن کا کیا ہوا ہے اور اپوزیشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اور خاص طور پہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ بھی جن فریڈم فائٹرز کے لیے رکھا گیا جس طرح سے بنگلہ دیش میں اوریجنلی ان لوگوں کی وہ اب ختم ہو چکے ہیں وہ ابھی موجود نہیں ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں ان کو یہ کوٹا دیا جا رہا ہے اور اس کوٹے میں بھی جو ہے کرپشن کے چانسز جو ہیں کرپشن کے جو امکانات ہیں اس کی خبریں ہیں اور اس کے واقعات کی خبریں ہیں جس میں خاص طور پہ اسی کرپشن کی وجہ سے کچھ سرٹیفکیٹس ایسے بنوائے جا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آپ اس خاندان سے ثابت کر سکیں اور حکومت اس سے کسی بھی طرح سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی. پروفیسر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو کیا اس سے طلبا کے مطالبات پورے ہو جائیں گے؟
نہیں ہوں گے بیکاز ابھی یہ فیکٹر کوٹا سے بہت بڑھ گیا. It is not limited to the quota anymore. And the other thing is very important to note, Bangladeshis were never ever against the quota for the freedom fighters, nor for their children. But when it was said that this quota will go to the, you know, grandchildren, that's when, you know, the protest was. Okay, so it's not against the freedom fighters at all. Okay, yeah, I don't think ye khatam hoga itna jald. Because if you look at how the Sheikh Hasina's government has tried to suppress it, aaj 5 din 6 din ho gaya internet completely shut down, there's a blackdown, you can black out, you cannot get any information, and everything is very, very expensive. There's nothing available in the market because nothing is coming in. So there is a completely kind of breakdown of government. Armies deployed on the street. So ye to koi achha baat nahi hai and isko control karna itna aasan bhi nahi hoga. And ye abhi it started in universities in urban areas, but it has now spread all over the country. میرا نہیں لگتا یہ اتنا جلدی اتنا آسانی سے یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا جائے گا.
پروفیسر مہناز کہہ رہی تھیں کہ جس طرح کی اس وقت سچویشن بنگلہ دیش میں ہے اور خاص طور پہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اس کوٹے کا سپریم کورٹ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کیا یہ احتجاج ختم ہو جائے گا, یہ فرسٹریشن ختم ہو جائے گی؟ انہیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف ایک ایشو ہے اور اس کے علاوہ جس طرح سے کرپشن اور باقی ایشوز نے بنگلہ دیش میں اور خاص طور پہ سیاست کے حوالے سے جو بہت زیادہ اپوزیشن کو دبانے کا کردار ہے حکومت کی طرف سے جو کیا گیا ہے وہ شاید اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. اور خاص طور پہ اس وقت جب اس طرح کے حالات ہیں کہ فوج کو بلایا گیا ہے گلی محلوں تک میں اس پورے ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے. پروفیسر مہناز تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ہمارے ساتھ تھیں اور بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے بنگلہ دیش میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بنگلہ دیش میں ہونے والے طلباء کے اس احتجاج اور ملک میں بننے والی صورتحال پر بات کرتے ہیں میری لینڈ سے ضیاء الدین چودھری سے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, بنگلہ دیش کی سول سروس میں خدمات انجام دے چکے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء, کیا یہ احتجاج ملک کے صرف ایک مخصوص طبقے کی طرف سے ہے یا سبھی نظریات کے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم کا خاتمہ ہو جانا چاہیے؟
جی تھینک یو ویری مچ, آپ شکریہ, بہت بہت شکریہ. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, یہ آواز اور میری تصویر ٹھیک تھی آ رہی ہے نہیں؟
جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے, آپ پلیز کنٹینیو کیجیے گا. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت موقف لیا گیا ہے اور خاص طور پہ جب ہم کوٹے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ ایک مخصوص طبقہ ہے یا سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم ختم ہو جانا چاہیے؟
اچھا, تو میں سن رہا تھا آپ سے, میرے پہلے والے وہ جو پروفیسر صاحب تھی اور لوگوں سے, آج کیا ہو رہا ہے, آج کچھ دو ہفتے سے مطلب کرفیو سے پہلے سے کیا ہو رہا تھا. آپ بات کرنے میں شروع سے شروعات کیسی ہوئی, میں آپ کو یہ ذرا یہ ایک میں چارٹ دکھاتا ہوں, آئی ڈونٹ نو آپ کے ویورس دیکھ سکیں گے کہ نہیں. یہ ہے تھا مطلب صورتحال جو کوٹا سسٹم کا کتنے دیکھیں
جی.
اچھا یہ ہے ایک ملک میں جہاں آج کل کیا بہت دن سے سرکاری نوکری ہو گیا تھا سب سے بڑا امپلائمنٹ ایجنسی, باقی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ابھی تک بنگلہ دیش میں اتنا نہیں ہے, وہ کچھ کچھ تھے انٹرنیشنل اور بہت کم. لیکن یہ جو ہے سرکاری ملازم اینڈ سرکاری نوکری, سرکار از دا لارجسٹ امپلائر فار پیپل کمنگ آؤٹ آف کالج گریجویٹس. بنگلہ دیش میں فی الحال کچھ 16 لاکھ سرکاری ملازم ہیں ایٹ ایوری لیول, مطلب ان میں سے کمپٹیشن کے ذریعے وہ جو سول سروس ایگزام کے بعد کچھ 20-30 لاکھ آدمی وہ دے اپیئر ان دس ایگزام, لیکن ان میں سے کچھ 3,000 یا 4,000 لوگ ان کو نوکری ملتی ہے. آپ دیکھیے یہ 3-4,000 نوکری میں اگر 30% مکتی یودھا جس کو کہتے ہیں فریڈم فائٹرز کے لیے الگ سے رکھا جائے تو باقی لوگوں کے لیے کتنا رہا.
I got your point. صاحب ایک چیز میں جس پہ جانا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے, دو تین پوائنٹس میں چاہ رہا تھا ایڈریس کرتے چلیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ جو کوٹا ہے وہ کسی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں بنتا, لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کوٹے کا جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے اس کے اس ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کوٹے میں کمی کا لانگ ٹرم میں بنگلہ دیش کی سیاست اور معاشرے پر کتنا اثر پڑے گا اگر یہ اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو؟
اس میں جو چیز ہے پہلے تو ہے کہ بیکاز آف دس سپریم کورٹ ڈیسیشن آپ جو موومنٹ چل رہا ہے یہ ابھی تک جاری رہے گا کہ نہیں, ایک. اور دوسرا وہ لانگ ٹرم وہ جو بھی ہو بہت ہی کم اس پہ اثر پڑے گا. لیکن بات ابھی یہ ہے یہ تو ابھی یہ جو موومنٹ کی اس کی اس یہ تو وہ موومنٹ نہیں رہا, یہ موومنٹ ہیز ٹیکن اے ڈفرنٹ ٹرن, یہ تو آپ سیاست بدلنے کی موومنٹ ہو گیا.
آپ کے خیال میں یہ موومنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہو گئی ہے, تو کیا حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا سخت حکومت نے موقف کیوں لیا اس احتجاج کو کنٹرول کرنے کے لیے؟
اس لیے کہ یہ پہلے سے یہ سیاست ایسے ہی حرکت کرتے ہیں, جب بھی ایسے موومنٹ ہو گیا تو پولیس وغیرہ لا کر سب کر کے ایسی ہے وہ بند کر دیا گیا. تو یہ بیکاز دے ہیو سکسیڈیڈ ان دی پاسٹ اینڈ اتنا موومنٹ بھی فزل آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا موومنٹ کو سسٹین کرنا اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم یہ کچھ مشکل کی بات ہو جاتی ہے.
یہ مشکل کی بات ہے. تو حکومت احتجاج کو ریاست مخالف آزادی مخالف ظاہر کر رہی ہے اور مذہبی انتہا پسند گروہوں کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے, کتنی صداقت ہے اس حکومتی بیان میں؟
دیکھیں یہ جو سیاست ہے گزشتہ 15 سال سے جب بھی کوئی ان کے خلاف کوئی ایسے ہی موومنٹ ہو گیا ہو جاتا ہے تو ہر وقت یہ سب الزام لگاتے ہیں ان کے اپوزیشن. نہ اپوزیشن مطلب یہ کرتے ہیں, اپوزیشن تو بہت ہے لیکن آرگنائز اپوزیشن ایک ہی پارٹی تھی وہ جس کا نام ہے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, اس ضیاء الرحمن کے بعد وہ ان کی بیوی خالدہ ضیاء کرتے ہیں ان کے لوگ, تو یہ ان کا ذاتی دشمن وہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں. جب 1971 میں جو لوگ بنگلہ دیش کی موومنٹ کے خلاف تھے وہ سب کو لگا دیتے
ہیں, ان کو بھی جو ہے اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے جاب سپورٹ نہیں دیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ضیاء چوہری صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے سیف اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خبری ټولګه کې افغانستان کې د نظامونو تجربه. قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر وایي چې د نظام انتخاب د افغانانو کار ده. کارن دکر وایي چې ډایلاګ به دوام مومي. د بایدن سیاسي راتلونکی د جمهور ریاست د ټاکنیزو سیالیونه د وتلو پریکړې ډیر خلک حیران کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د ولسمشر بایدن سیاسي راتلونکی څنګه کیږي. او د امریکا پر امنیتی ادارو نیوکه کانګرس د خفیه پولیسو مشره د پښتنو ګرویګونو لپاره غوښتي او ګڼو وکیلانو د استعفا غوښتنه کړې ده.
السلام علیکم خراغلاس نن سه شنبه د جولای 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. د جمهور ریاست د ټاکنو لساله اوس خد وټلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د یک شنبه د ورځې پریکړه د سپینو مانی په شمول ټول لوري حیران کړی دي. ورسته شمیره ښکارا کوي چې د هغه مرستیاله کاملا هاریس د دیموکراتانو د کاندیداتوري لپاره کافی ملاتړ لري. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلال زی داخم چې دائم داوس د کانګرس مړی لمخې نه پروګرام سره عملګرای شوه. د جلال زی صاحب د خو ښکارا ده چې دیموکراتان د خپل کاندید یا کاندید د غوړه کېدو لپاره عجله لري، اما آیا دا معلومه ده چې هغه به څه وخت خپل کاندید یا کاندید غوړه کړي؟
شکیب د دیموکراتانو د ملي کمیټې مشر جیمی هاریسن د دوشنبه ناوخته وویل چې چارواکي به د چهار شنبه په ورځ زګوري دا پروسه به بشپړوي او د اگست تر ومنیټې پورې به دوی د خپل ګوند کاندیدا یا کاندیدا غوره کوي. ظاهرا داسې ښکاري چې د کاملا هاریس څخه چې د ولسمشر جو بایدن راسیاله د ملاتړ زیات دی. د اسوشیټډ پریس د شمیرو له مخې شاوخوا 2200 استازو د کاملا هاریس له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ کړی. دا په دې معنی چې دا کافي ملاتړ لري او په کنونسیون یا کانګره کې د یو کاندید تایید لپاره 1906 رایو یا د استازو ملاتړ ته ضرورت دی. نو ظاهرا ښکاري چې کاملا هاریس کافي ملاتړ له ځان سره لري. میرمن هاریس د دوشنبه په ورځ ناوخته په یوه بیان کې وویل دا هیله مند ده چې ډیر ژر د خپل ګوند کاندید شي. هغه همدارنګه وویل لدی چې ولسمشر جو بایدن لدی څخه ملاتړ کړی دا ویاړي، خوشاله ده او د دې تمرکز بلمړی دا وی چې کاندید شي او بیا به په بریا باندې فکر کوي. ورسره لغه چې جو بایدن پریکړه وکړه چې په انتخاباتو کې نه دريږي. د میرمن هاریس کمپاین د ټاکنو لپاره څه باندې 10 میلیونه ډالر هم راغونډ کړی دی. بلخوا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په دې ټاکنو کې د جمهور غوښتونکو کاندید دی په یو تجارتي اعلان کې ویلي دی چې کاملا هاریس د ولسمشر بایدن د فزیکی او جسمي حالت په اړه خبره وه او دا پوهیده چې د مخ په ځوړ روان دی، خو دا مسله پټه کړې وه. ورسره لغه چې ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د ټاکنو له سیالۍ ووت، اوس د امریکا په سیاست کې څه کیږي؟ د دوشنبه تر سهار ښکارېده چې هر څوک یوه نظریه لري. خو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال او د ولسمشر لپاره د جو بایدن غوره شوې څېره کاملا هاریس چې اوس د سیالۍ په اصلي څېره بدلیږي، د دوشنبه په ورځ او د بایدن له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پوهنتون د ورزشکارانو لپاره په یوې جوړه شوې غونډه کې وغږېده. هغې وویل بایدن په خپل کور د لویر ایالت کې په ګړندي ډول د کووید 19 څخه د رغېدو په حال کې دی، کوم چې د تیرې اونۍ راهیسې په معاصر کې لیدل شوی نه دی.
په معاصر تاریخ کې د جو بایدن د تیرو درې نیمو کلونو د لاسته راوړنو میراث د مقایسې وړ نه دی. هغه په یو دوره کې تر ډیرو هغو جمهور رئیسانو زیات کار کړی دی چې دوه دورې یې د ولس مشري کړې ده.
The legacy of most presidents who have served two terms in office.
خود بایدن جمهور غوښتون کې متقیدین پوښتنه کوي چې آیا هغه باید ولسمشر پاتې شي؟
کټول دا تایید کړی چې نو موړی د ولسمشر د سیالیو لپاره مناسب نه دی. نو ښکار د شنو موړی د هواد رهبرۍ لپاره هم مناسب نه دی.
ملاتړ بیا ډیر خوشبین دی او جک پوری دیموکراتان د هاریس ملاتړ کوي.
زه پوره ډاډمن یم چې هغه به ډونلډ ترامپ ته مات ورکړي. زه ډیر متعجب یم چې خلک څنګه ژر راټولېږي او د هغې د کاندیداتورۍ ملاتړ کوي.
اوس څه کیږي؟ تاریخ پوهان هغه نظریه ردوي چې د تحولاتو دغه پړاو به د بې ثباتۍ لامل شي.
فکر کوم سپینه ماڼۍ د ولسمشر له فردي ظرفیت ډېره لویه اداره ده او حقیقت خو دا دی چې د نوموړي دوره مخ په ختمېدلو ده. موږ پخوا هم د خپلې کاري دورې په وروستي کال کې داسې ولسمشران درلودل چې بریالي نه وو او دا کومه معضله او کوم ناوړه خطر نه دی.
یو شمېر نور شنونکي بیا وایي دا هر څه په یو شکل ټولي ټاکنې ساده کوي.
مسؤلیتونه به سره بشل شوي وي، هغه به ولسمشر وي، کاملا هریس به کاندید وي او دا په یو شکل دواړو ته کار ساده کوي او هر یو به خپله دنده ولري.
خو لویه پوښتنه لا هم په ځای پاتې ده. یوازې امریکایي رای ورکوونکي دې ته د نومبر په ټاکنو کې ځواب ویلی شي، هغه دا چې څوک به راتلونکي څلور کلونه په سپینه ماڼۍ کې وي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.
د امریکا په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د سپینې ماڼۍ لپاره د امریکا د هیل ورځپاڼې خبریال الکس ګونګایاتو وایي چې د امریکا اوسنۍ مرستیاله ولسمشره کاملا هاریس به د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند نوماندي ترلاسه کړي او د ستوندو سره به مخ نشي. نوموړی زما د همکار احمد الله ارچوال سره د یو مرکې په ترڅ کې د دیموکرات ګوند په راتلونکو اقداماتو تبصره کړې ده.
راتلونکي اقدام دا دی چې نغوړی د نوماندۍ د لاس نه ورکړي، ځکه ولسمشر د کاملا هاریس ملاتړ کړي. موږ دا هم وینو چې د دیموکرات ګوند استازي ورسره دي او ملاتړ کوي. له دې امله د نوموړي لپاره د دیموکرات ګوند د کانګري د ټولو غړو ملاتړ ترلاسه کولو لار اوس اواره ده. دا مهال موږ ولیدل چې نن د استازو د جرګې په خوانی رئیس نانسی پلوسی هم له کاملا هاریس څخه ملاتړ وکړ او هغه یې تایید کړ. د دیموکرات ګوند کانګري نه یوازې درې ونی پاتې دي، خو داسې ښکاري چې نوموړی به دا موضوع راټول کړي او تر هغې به د کانګري د ټولو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. موږ دا مهال داسې څوک نه وینو چې د نوموړي ته یو ګواښ وي.
خو مخکې داسې اوازې وي چې په ډیموکرات ګوند کې د کاملا هاریس نور بالقوه حریفان هم موجود دي. ستاسې له نظره د نوموړي سره کوم سیالي کوونکي نشته؟
تاسو پوهیږئ وروسته له هغې چې ولسمشر بایدن له نوماندۍ لاس په سر شو، سناتور جو منشن چې د ورجینیا څخه آزاد سناتور دی ویلي وو چې دای به بیرته دیموکرات ګوند ته لاړ شي او کاملا هاریس به وننګوي. خو نن سهار نوموړي وویل چې هغه د دې کار ترسره کولو پلان لري او دی نه غواړي چې د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند نوماند شي. زما نظر دا دی چې ځینې خلک نه غواړي چې نوموړي دا ځل ټاکنو کې وننګوي، ځکه دوی فکر کوي چې دا ځل ټاکنو کې نوماندي ورته مناسب بنده، ځکه چې کاملا هاریس زیات ملاتړ له ځان سره لري. دوی فکر کوي چې دا ځل نوماندي به د وخت ځای کول وي.
په دیموکرات ګوند کې ډیرو خلکو ویل چې دوی د هاریس تاج پوشینه غواړي او باید د نوموړي د نوماندۍ لپاره معمول پروسه تر سره شي. د نوموړي د رسمي نوماندۍ لپاره کومه لار په مخ کې پراته ده؟
دا یو ستونزه ده، لکه څنګه چې نورو هم ویل دي، دا اوس د تاج پوشه په شان ښکاري، ځکه ټولو ته ویل شوي چې دوی اړ دي چې له هغې ملاتړ وکړي. نو دوی له هغې ملاتړ وکړ. دیموکراتان په 2018 کې هم له دې حالت سره مخ شول. هغه وخت ډیرو دیموکراتانو له سناتور برني سندر څخه ملاتړ کولو، خو دوی ته ویل شوي وو چې له هیلري کلینتن څخه ملاتړ وکړي، ځکه دوی فکر کول چې له هیلري کلینتن څخه ملاتړ کول دوی د یووالي لپاره اړینو. نو دغه معیاري انتخاب نشته. زما له نظره دوی یو متحده هڅه کوي. هغه دا ده چې اوس مهال دوی غواړي مخ پر وړاندې لاړ شي او د یو متحد ګوند په څیر ښکاره شي او ټول د یو شخص تر شا ودرېږي، ځکه دوی ښایي فکر وکړي چې که دوی رښتیا هم ټرمپ ته د ماتې ورکولو وړتیا پیدا کول غواړي، همدغه یو ښه ستراتیژي ده.
ښه، که د کاملا هاریس نوماندي نهایي شي، څومره امکان موجود دی چې نوموړي هغه ایالتونه وګټي چې نه له ډیموکراټانو ملاتړ کوي او نه هم له جمهوري غوښتونکو؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ټول خلک پوهیږي چې دغه ټاکنې به په همدې ډول ایالتونو کې ګڼل کیږي او په دغه ایالتونو کې د دواړو ګوندونو ترمنځ سیالي ډیره سخته وي، او دا چې بایدن دغه ایالتونو کې په سرویګانو کې ښه وو او بایدن په دغه ایالتونو کې په ټرمپ پسې نشو رسېدلی. زما له نظره نوموړي په دغه ایالتونو کې راتلونکي کې له لوی ننګونو سره مخ دی. بایدن په دغه ایالتونو کې له ستونزو سره مخ وو او هاریس هم د بایدن لاره تعقیبوي. خو زه په دې باوري هم يم چې یو ځل خلک زیات پوشي چې نوموړي د سخت جنین سره تړلې موضوعاتو په اړه سخت هڅې کوي، او چې خلک د اسرایل سره د اړیکو په اړه زیات پوشي، نو هغه خلک چې له بایدن څخه د اسرایل د ملاتړ د دریز له عمله د مشیګن ایالت په څیر ځایونه کې مخ اړولې وو، خای له هرس څخه ملاتړ وکړي. خای دوی فکر وکړي چې د اسرایل په جګړه کې به نوموړي د بایدن پر پرتله خو ځلېږي. له دې عمله یو ځل چې خلک د نوموړي په کاري سابقې پوشي او دا چې نوموړي په کومو موضوعاتو کار کوي، دا به د نوموړي سره په هغو ایالتونو کې چې دا مهال د هیڅ ګوند څخه ملاتړ نه کوي سره مرسته وکړي. زه فکر کوم یو بل لوی فاکتور دا دی چې معلومه شي نوموړي خپل مرستیال څوک ټاکي. که نوموړي له اریزونا د سناتور مارک کیلي په څیر شخص غوره کړي، دا به په اریزونا ایالت کې د نوموړي په ملاتړ کې زیاته مرسته وکړي. دا داسې ایالت دی چې هریس ملاتړ ته اړتیا لري. له دې امله نوموړي به خپل مرستیال په دقت سره غوره کړي تر څو چې دغه ډول ایالت کې خپل ملاتړ زیات کړي.
د همدې مطلب په دوام د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دزونه وروسته کانګرس کې د دوړو ګوندونو غړیو د خفیه پولیسو یا سری خدماتونو د رئیس کیمبرلی چاتل نه د استعفا غوښتنه کړې ده. مرمن چاتل د استازو مجلس د څار کمیټې په استماعي غونډه کې د پنسلوینیا په ایالت کې په ټرمپ باندې د بریټ څخه نه ورځې وروسته وضاحت ورکړه ده. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبريالې کارشن جپسن د ریپورت پښتو ژباړه ته.
د ټرمپ د وجلو د حسینه یو اونۍ نه زیات ورځې تیر شوې، خو تر اوسه پورې په دې اړه پوره ځوابونه نشته دي چې د ځکهون کې څنګه ټرمپ ته دومره نږدې شوی و. د متحده ایالاتو د خفیه امنیتي خدماتو مشر کیمبرلی چیټل په لومړي ځل د ټزو په اړه د وکیلانو پوښتنو ته ځواب وایو. مرمن چیټل دا هم ویل چې دننه په دې ادارې کې د بریټ پتړاو د ناکامۍ په حقله پلټنې کیږي، خو زیاته کړه چې تر نوې ورځې پورې به د پلټنو نتیجه نشي معلومه او د پلټنو په حق له د اساسو مجلس د غړو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د خفیه خدمت ادارې مشر ورسته تر هغه په غونډه کې جمهور غوښتونکو او دیموکراتان په قهر کړل چې ډونلډ ټرمپ باندې د بریټ لقبلې د خپل دندې استعفا کولو نه انکار وکړو.
The Secret Service has a zero fail mission.
خفیه خدمت د نن ناکامۍ دوه ماموریت لري، مګر دا د جولای په 14 ناکام شو. پټ خدمت په زورګونو کارمندان او د پام وړ بودیجه لري، مګر دا اوس د بې کفایتۍ څیره ګرځېدلې ده.
چټل وکیلانو ته ویل خفیه خدمات د پخوانی ولسمشر ټرمپ په غونډه کې د وینا نه مخکې د یو مشکوک کس په اړه خبرو.
The detail had been passed information.
کله غواخ پاره معلومات ورکړ شوې و نه دوی به هیڅ کله په خوانې ولسمشر سټیج ته نه راوسته.
یو شنن کې امریکا غږ ته ویل چې د بریټ کون کې پاره لومړنی اختیارونه جدي پوښتنې راپورته کوي.
Most definitely there was a failure here.
یقینا دوی د غواخ لمنځه وړلو کې ناکام شول. کله چې د سم د لاسه ولیدل شو په ریښتیا هم په دې ځو انداز کول به قانوني وو. کله چې هغه په بام ولیدل شو نو دا به قانوني داسې وي. زه نه پوهیږم چې ولې دوی داسې ونه کړل.
د کانګرس دیموکرات ګوند غړو په متحده ایالاتو کې د ټوپک په قوانینو کې د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا بدبختي ده چې په خوانې ولسمشر ټرمپ اوس د ټوپک د تشدد په قربانیانو کې شامل دی.
موږ تقریبا د ولسمشرۍ یو کاندید له لاسه ورکړ. یو شل کلن کوچنی د خپل پلار ای آر 15 ډوله ټوپک ته لاسرسی درلود او د غونډې د ځای نه 1500 فوټه بام ته رسیدلې. او زه له تاسو څخه پوښتنه کوم چې دا ډوله ټوپکې چې په ټول امریکا کې موجود دي ستاسو دنده سخته یا اسانه کړه؟ او تاسو د دې پوښتنې ځواب ته لیواله نه
یې؟
د فدرالي تحقیقاتو ادارې لا تر اوسه د بریدګر تامس کروکس په ټرمپ د دزو انګیزه نه ده مشخصه کړې. دا وه د کیترین جیپسن د رپورټ پښتو ژباړه. نظران یوسف سید، امریکا غږ.
یو بیړنۍ خبر داده چې د امریکا د سری خدماتونو د ادارې رئیس کیمبرلی چاتل د خپلې دندې نه استعفا کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس دا خبر خپور کړی ده. د دې خبر نور جزئیات د امریکا غاک په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. یادونه کوم چې د همدې خبرونې په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شجده فیر هم د نظام د جوړښت په اړه یو څه څرګندونې کړې دي. په دې اړه راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج زفیر کارندکر وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه یوازې افغانان کولای شي پریکړه وکړي. پرمندکر چې د دوه د دریم مشورتي غونډه په اړه یو شمیر افغان خبريالانو سره خبرې کولې ویلي چې طالبانو د دوه په دریم مشورتي غونډه کې نړیوالو ته ویلي چې په افغانستان کې چې کوم وضعیت حاکم ده دا د افغانستان د خلکو هیله و.
په دوه کې د افغانستان په اړه تر دریمې مشورتي غونډې څو اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج زفیر کارندکر وایي طالبان د دوه په غونډه کې نړیوال ته ویلي په افغانستان کې اوسنۍ حاکم وضعیت د افغانستان خلکو غوښتو، خو میرمن ډیکر ټینګار کوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه یوازې افغانان پریکړه کولی شي.
It was very interesting to hear
چې طالبانو څنګه مواردل چې وای افغانستان چې په کوم ډول نندې دا افغانانو غوښتو. افغانان غواړي چې افغانستان د نننی وضعیت په شان وي. زه فکر کوم دا هغه روایت دی چې افغانان باید بدل کړي.
مرمن دکر وای که څه هم د دوه په دریمه غونډه کې د طالبان د پلاوی او د څلورش هیوادون ځنګړو اساس ترمنځ باسونه کې افغان مرمنو په فزیکی ډول حضور نه لري، خو یقینا افغان مرمنې د میز په سر بحثونه کې شامل وي. مرمن دکر وای د نړۍ د هیوادون ځنګړو اساس طالبان ته خبرداري ورکړي چې د مرمن د حضور او د ټول شمولیت پرته افغانستان پرمختګ نشي کولای.
ځانګړو استازو یو په بل پسې طالبانو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان به هیڅ کله هم بریالی نشي چې خپل نیم نفوس څنډې ته کړي. ځانګړو استازو په افغانستان غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټول کنوانسیونونه عملي کړي، او په ورته وخت کې ځانګړو استازو په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د دوام لپاره یو بهیر او لارښود رامنځته کړي.
مرمن کرندکر وویل چې دوه د دریمې غونډې د جوړېدو یو هدف افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعامل زیاتېدل او په نړیوال ټولنه کې د دغه هیواد بیرته ادغام، او یو بل هدف د بشري او ښځو د حقونو په ګډون د دغه هیواد په ډیرو مهمو مسایلو د طالبان د پلاوي سره د هیوادونو د استازو بحثونه وو. بلخوا افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو څخه د طالبان د ګټې اخیستنې او د طالبان لاسته دغه پیسو د لویدو په اړه امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې امریکا طالبان سره مالي مرسته نه کوي.
مون په خارته کې واضح کړی دی چې له طالبانو سره مرسته نه کوو. دا مو په څو مواردو کې روښانه کړی دی.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې نړیوال ټولنه له طالبانو ډېر زیات تمې لري، خو په وینا یې نړیوال ټولنه ورسره مرسته نه کوي.
نړیوال موږ نه پښتنې کوي، فرمایشونه هم راکوي، مخدره مواد څنګه سو څنګه بند شي، امنیت څنګه راشي، د ډلو ټپلو د افغانستان د خاورې د غلط استعمال مخه څنګه ونیول شي، تقاضا یې دغه دي، خو همکاري یې صفر ده.
امیر خامو تاکید د څرګندونې په کابل کې طالبان د حکومت لخوا د کار نړیوال کانفرنس افتتاحیه غونډې ته په وینا کې کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په داسې وخت کې د نړیوال لخوا د مرستو نه کول له کبله سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نورو مرستو سربیره د بشري مرستو لپاره هر اونۍ افغانستان ته $40 میلیون لیږي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
بیا خرغلاست اوس هم څولند نړیوال خبرونه. چین د سه شنبه پورز د امریکا هغو خبرداري ته خبرګون خو چې وای چین او روسیا په شمالي قطب کې خپل همکاري زیاتې کړې دي. د امریکا پاوس د دو شنبه پورز د نوې تګلارې د خبرولو په ترڅ کې ویلي چې د مسکو او بیجینګ د همکاري زیاتېدل به د سیمې ثبات ته زیان ورسوي. د سند له مخې روسیا په شمالي قطب کې د شوروي اتحاد د زمانې د پوځي اډو پرانستل پیل کړې دي. د امریکا د نوې تګلارې د سند له مخې چین هم په دې سیمه کې قانون ته سترګې نیولې لیدی او غواړي دلته یو سوداګریز داخلي اسپرانیزي. د امریکا د حکومت په یوه استراتیژي کې څرګنده شوی چې د دفاع وزارت پینټاګون باید په شمالي قطب سیمو کې د سنسرونو مخابراتي شبکو او د نورو ټکنالوژیو د ظرفیت لوړولو لپاره ډیره پانګونه وکړي، څو په یاد سیمه کې د چین او روسیې سره چې حالت د ګډو پوځي تمرینونو په شمول په زیاتېدونکو توګه فعالیت کوي مقابله وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند ویلي چې بیجینګ د شمالي قطب په چارو کې د همکارۍ اصل ته ژمن دی. څناسه 225 مشتکړوال د ایتالیا سواحلو ته رسیدلی دي. دوی ته د ژغورنې ویډل نجات ورکړل. د بيپولو ډاکټرانو اداره وایي چې د ایتالیا لخوا د کډوالو د ساتنې په اړه اندېښنه لري. د ام اس اف ادارې یو مسؤل مارګوټ برنارد ویلي چې کډوالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ایتالیا ته دننه شي او پناه وغواړي. مرمن مارګوټ زیاتوي چې د کډوالو د برخلیک په اړه سخت اندېښنه نه ده. اکثره کډوال د مدیترانې د اوبو لارې هڅه کوي چې د یو هوسا ژوند لپاره ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د فلسطین د حماس او فتح ګوندونو د خپل اختلافات په ختمولو او د یو لنډمهالي حکومت په جوړولو موافقه کړې ده. په دې اړه په چین کې د دوړو خواو مذاکرات د سه‌شنبه په ورځ پای ته رسیدلي دي. د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې چې د فتح او حماس په شمول د فلسطین څوارلس سیاسي ډلو برخه اخیسته وه، په پای کې د بیجنګ د اعلامیې په نوم سند لاسلیک شو. دغه مذاکرات او حادثې په منځني ختیځ کې د چین د اثر او رسوخ کارندوی کوي. چین تر دې مخکې د سعودي او ایران ترمنځ هم د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس غړو ته د وینا لپاره واشنگتن ډي سي ته را رسیدل ده. ټاکل شوې چې د دې سفر پر اساس کې نتنیاهو د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره هم وګوري. نتنیاهو په داسې حال کې متحده ایالات ته سفر کوي چې په ولسمشري ټاکنو کې د جو بایدن غیابت سیاسي ستونزې رامنځته کړې او د متحده ایالاتو او اسرائیل اړیکې د ناسرګنتیا یو بل پړاو ته تللې دي. په موخه په دې اړه د پټسي وډاکس وره د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ نوښته په واشنگتن کې په یو غونډه کې ویل چې خای د اوربند کې دونکو موافقه په غزه کې لبن څخه په سلګونو يرغمل شوی خوشی کړی.
دا یو مهم سفر دی چې موږ ته به د دې فرصت راکړي ترڅو د امریکا د خلکو استازو او د امریکا خلکو ته د هغو هڅو د ملاتړ اهمیت کار وکړي چې موږ په ګډه د ټولو يرغمل شوی کسانو د خوشی کولو لپاره ترسره کوو. هغه که ژوند دي او کومله لبد مرغه مونږ نن خبر شو چې دوه نور يرغمل شوی هم وجل شوی دي.
دا اسرائیل مشر په خکارا هم دغه ویل خوشنون کې وایي چې د سپینې ماڼۍ د مرستیال کاملا هاریس او په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ په احتمالي سیالۍ کې نتنیاهو به جمهوریت غوښتون کې غوړه کړی.
جمهوریت غوښتون کې د اسرائیل د امنیت د اجنډا ډیر ملاتړ دي. دا خبره رښتیا ده. په اسرائیل کې که هر څوک واکمن وي خو دویمه خبره دا ده چې دوی د اسرائیل د هي اړخ حکومت او د فلسطینیانو په وړاندې د هغوی سیاستونه
د راپورونو لمخې نتنیاهو له پخوانی ولسمشر ترامپ سره د لیدنې غوښتنه کړې. هغه د خپل ولسمشرۍ پر مهال د اسرائیل په ملاتړ د پام وړ سیاستونه پلي کړي وو. ترامپ د ابراهیم تړون په نوم منځګړیتوب وکړ چې په پایله کې د متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیل ډیپلوماتیکي اړیکې عادي کړې. هغه د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ او د ګولان لوړې ټاپې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمي توګه پیژندلې.
له هریس پر اتک سره کې دای شي د متحده ایالاتو او اسرائیل اړیکی په همدې حال پاتې شي، مګر زه فکر کوم چې د اسرائیل د نویو مشځایونو فعالیتونو په اړه به خورا سخت وي، خورا ډیره. هغه به د فلسطینیانو کړهونو او د فلسطینیانو حقونو ته ډیره خواخوږي وي.
نتنیاهو کې د شی په خپل ائتلاف کې د خي اړخو ډلو په وړاندې ودرېږي او لا شاوخوا نه همیاشتو جګړې ورسته له هما سره اوربند ته ورسیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر اونې اول چې دا ډول تړون کیدون کيده.
زه باور لرم چې مونږ یو پریکړه ته رسیدو په لار کې یو او د کار ته ډیر نږدې یو ترڅو اوربند رامنځته کړو، يرغمل شوی راستانه کړو او د تلپاتې سولې او ثبات د رامنځته کولو لپاره یو ښه لار راوباسو.
په هر حال ډیر شنن کې شک لري چې دا اوربند تړون به د لومړی پړاو څخه ها خو وغځول شي. د حماس له خوا به ځینې يرغمل شوی بندیانو په بدل کې یوازې شپږونه جګړه ودرېږي. د پارت سی رپورت پښتو ژباړه احسان لاریف زای امریکا غک.
تاسو د امریکا غږ نه خبرونه اورئ او زمو د ملتیانا منندویم. زو افغانستان ته د افغانستان د اوبو او سیندونو مهارول د ډیرو افغانانو لپاره یو ارمان او ده. په بارونو په انټونو کې یو شمېر متخصصین لکلونو کلونو رئیس په دې برخه کې کار کوي. په جرمني کې د پونتون د استاد او د څېړنیز مرکز د غړي فضل الله اختر پر ژوند او چارو هلی اسد یو ریپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د سندونو مهارول شاید د ډیرو افغانانو لپاره یو خوب وي،
پاکستان دی نو تقریبا په یو حالت کې ښکته روان دي
او پیګل کوم اولین مقاله ده چې منګه د ګری سټلایټ نه استفاده کړی دا
خودګوتو پښمیر چوته نشته چې د وطنۍ میمی او د ډیرو کلونو ستړو بلاه چې په وسلا پر سپین ورکو د سیندونو د مهار او د سمسور افغانستان کرخی کاږي چې ممکن حکومتونه او راتلونکي نسلونه به دا خوب ریښتیا کړي. ډاکټر فضل الله اختر افغانستان کې د اوبو او انرژي په برخه کې د ډاکټرا تر کچې لوړ زده کړې لري. د بون پونتون د پرختي چړونو مرکز غړې په یاد پونتون کې استاد او لکلون رئیس د افغانستان اوبو او تنظیم په برخه کې په تخصصي چړونو بوخته چې تر اوسه یې ګڼې تحقیقي مقالې په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې شوې دي.
کچرته افغانستان کې ما شاید بیکار ما شاید چا وظیفه باندې ګمارله کم کار چې ما کول وختل شغه شاید ما نشو کولای. یو عادي وجه چې زه وایم ټول افغانانو سره مخ دي د برق نشتواله مثلا بیا د کمپیوټر او یا دغه صورت کمپیوټر چې انټرنیټ ضرورت لري چې موږ هغه ډیټا سټلایټ ناخلو هغه پروسس کوو هغه زمينه التنه برابرې ده. او دلته چې ما افغانستان لپاره ډېر موثر يم شاید په فیلی حالت کې ایز وخت کې مې دا هیله نه درلوده چې آلمان کې پاتې شم. دغې وجه نه د ماسټري د ختمېدو وروسته مې افغانستان ته لاړم ډاکټر نه رستم لاړم وختل مې قرض ادا کړ خپل وطن کې پاتې شو خو متاسفانه حالات داسې راغله چې په وطن شو. نو دلته چې اوس فیلی حالت کې افغانستان ته مې ډېره ګټه ده څومره څېړنې چې کوو افغانستان په اړه دي د افغانستان په اړه دي د افغانستان د طبي منابعو په اړه دي او ګټه افغانستان ته ډېر ورسې فکر کوم چونکه د آلمان په اړه کوم خاص کار نه کوم فوکس مو افغانستان دی غواړو هلته یو څه کومک وکړی شو.
اختر په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د جمهوري ریاست مشاور و. قاسم دغه نظام ګڼو چارواکو د اوبو د تنظیم او مهار په برخه کې یو څه هڅې وکړي او وخت نا وخت ګڼې ژمنې هم کېدلې خو د اختر په خبره چې په دې برخه کې ډېرې اساسي ستونزې په مخ کې پرتې دي.
موږ د اوبو تنظیم لپاره اولیت وو همیشه یو هر آواز وو وزیر صاحب خبرې کولې رئیس جمهور هم خبرې کولې خو موږ په ټول افغانستان کې باوجود د ټولو مشکلاتو د اوبو په سکتور کې یو تخصصي ماسټري پروګرام شاید نه لرو. پولی تخنیک یو څه وو خو هغه زنه په کوم تاریخ په کوالټي باره کې څه خبرې وکم ځکه چې مستقیما زه او سر ما کار نه کړ په دې برخه کې. دغه نه علاوه کوم هیڅ تخصصي پروګرام موږ نه لرو. موږ چې څومره خارجي بورسونه راکول کېدل افغانستان ته نو موږ دغه نه شاید هغه استفاده ونه کړ شو د کوم سکتور ضرورت چې هغه سکتور د ضرورت پوره کول لپاره موږ استفاده ونه کړ شو په ماغه اندازه. عملي تکلیف افغانستان کې صفر دی. نو ورته بودیجه لرله په تیر دولت کې نو وس لري ورته او فکر کوم تر اوسه پورې اولیتونه کې هم نه ده شامل.
د اختر په خبره چې د مسلکي کادرونو روزل په پونتونونو کې د تخصصي ماسټري پروګرامونو پایل او د علمي موادو په میراث پر خودل به د افغانستان د وو چاپیریال ستونزې یو څه کمی کړي.
البته شاید د تخنیکی خلکو ډیره ده ځکه چې نړیوالو لپاره د مهمه دان د څومره احساسات او جذبات من لرو ضرورت څومره تخنیکی او ساينسي استدلال من کولای شو د وو پاړه باندې تر څو یو تفاهم ته ورسیږو. نو غیر د تخنیکی او د علمي استدلال من شو کولای ام سایګان د ډیر قناعت ورکو او فکر کوم دا ډیره مهمه برخه ده چې فعلی واکمنان چې په افغانستان کې شاید دا موثر نه وي چې یو قاری صاحب مثلا راشي او په تخنیکی پوزیشن کې کار وکړي کې دا شی بنځي کې غو موثره خو په تخنیکی وزارتونو کې په تخنیکی اداراتو کې خبر داوی چې تخنیکی خلک وګمارل شي او دا غوینه څارنه وشي مثلا کار وکي څو نړیوالو ته قناعت ورکي او د وګړو په اړه چې څومره مشکلات موږ د گاونډیانو سره لرو هغه ته د حل لارې ولټي او خدای مکه خپل انجنیرانو تخنیکی خلک نور د لاسه ورنکو. صحیح ما دام کار د افریقي ری د اتین امریکا د
اختر د افغانستان د وو تنظیم او چاپیریال ساتنی په برخه کې تر اوسه په لزګونه چړنیزي مقاله لیکلي او ګڼ سفرونه کړي دي چې د نور نسلون لپاره به د میراث غني پانګوي. هلې یاسد د امریکا غ جرمني
پښتو خبری خبرونه همدل ته پای ته رسیدي. ستاسو لمالتیا څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. یادونه کوم چې په څو شیبو کې د امریکا د رادیو خبرونه هم پیلېږي. هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړی او که غواړئ چې د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانو بیا وګورئ، د امریکا ټولنیزو رسنیو ته مراجعه کولی شئ. تر بلې خبرونه پورې وساتئ.